درنو اوریدونکو السلام علیکم. له دې شی به د اوسنی رادیو خبرونه پیل شوه. په دې لوري خبری مجله کې به واوري. د طالبانو مرستیال مولا عبدالغنی برادر وایي چې د ټولو په وړاندې یو مسؤول حکومت به جوړ کړي. په کابل کې پرونی یو ور بیا یو شمیر شزو د خپل حقونو لپاره لاریون وکړ.
روسته هوایی دازی وکړي او مایه غازی زموږ په مخ وښیندل.
په غزنی کې خلک وایي د ورستي وختونو ماينونو ډیرو کسانو ته مرشوب لاړولې.
وز زازو ماين والے دوی پیخیل لاس ورکړي. یو لاس دواړه سترګې مې نه ویني.
په اورسکان کې چارواکی وایي روغتیایی خدمات په ټپه درېدلې.
د مریض غذا نسته سره موږ ډاکټران یا په رخصتۍ تللي دي او یا تښتېدلي دي سره.
د دې او نور موضوعاتو تر تفصیل وړاندې مو رابولم د دې سات خبرونو ته. امریکا د هغو افغانانو چې قطر ته بيولي وو لوی برخه له دې هواده استلی ده. د اوتریش صدر اعظم وایي گاونډي هوادونه باید د افغان کډوالو مخه ونیسي او د افغانستان د 19 کلنو کرکټ لوبډله بنگلاديش ته ورسېده. د خبرونو تفصیل. د امریکا د پوځ او جاکپورې جنرال وایي متحدو ایالاتونو د هغو کسانو چې له افغانستان ایستلی او قطر ته لیږدولي وو ډیره برخه له دې هیواده ایستلی ده. جنرال جرالد دان هیو پرون شنبه په یوه خبري غونډه کې وویل په اوس وخت کې 1400 تنه د قطر د پلازمینې دوحې په العدید هوایي اډه کې پاتې دي چې هغه به هم وایستل شي. د رویټرز خبري آژانس د راپور له مخې له قطره ایستل شوي یو شمېر کسان متحد دو ایالاتونو ته رسیدلی او نور اروپا ته وړل شوی چې امریکا ته د لیږدولو بهیر بشپړ شي. د راپور له مخې تیر اگست میاشت چې طالبانو کابل ونیو په دوونه یو کې شاوخوا 1400 افغانان او د بهرنیو هیوادونو اتباع د کابل له نړیوال هوایي ډګر څخه په الوتنو کې وایستل شول. د طالبانو یو جګپورې چارواکی انس حقانی وایي هیله لري چې د یرغمل شوی امریکایي قراردادی مارک فریرکس د موضوع په اړه د طالبانو او د امریکا د متحدو ایالاتونو ترمنځ خبري نتیجه ورکړي. حقانی نیوزویک مجلې ته ویلي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او د طالبانو مرستیال او د قطر د سیاسي دفتر مشر ملا عبدالغنی برادر په دې اړه خبري کړې دي. نیوزویک مجلې د 2000 د فبروري د میاشتې په لومړیو کې د فریډریکس د یرغمل کېدو خبر ورکړی او ویلی و چې نو موري د حقانی شبکې کسانو تښتولای دي. انس حقانی د حقانی شبکې د بنسټي شودون کې جلال الدین حقانی زوی او د سراج الدین حقانی ورور دی چې د سولې د هڅو پترس کې په 2019 کال د بګرام له زندان څخه خوشی شوی و. حقانی د طالبانو اړوند هغه شبکې ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت شاوخوا لس کاله مخکې یو تروریستي دله نوموله و. د اوتریش صدر اعظم سیبستیان کورس وای له افغانستان د کډوالو هرې سپې ته باید د دې هیواد په گاونډیو هیوادونو کې ځواب وویل شي. شاغلی کورس چې پرون شنبه د سربیا په پلازمینه بلګراد کې څرګندونې کولې وویل د کډوالو یو احتمالي سپه باید اروپا ته راماته نشي. هغه زیاته کړه د همدې لپاره د سیمې له هیوادونو سره په تماس کې دی. کورس دغه څرګندونې د سربیا له ولسمشر الکساندر ویچیچ سره تر کتنې وروسته وکړه. په سربیا او د سیمې په نورو هیوادونو کې چې لویدیز اروپا ته د بالکان د کډوالۍ یو مهمه لار بلل کیږي د منځني ختیځ افریقا او آسیا په زرګونو کډوال بند پاتې دي. د اوتریش صدر اعظم چې د کډوالۍ په مسأله کې سخت دریځ غوره کړی دی تر دې مخکې ویلي و چې هیواد به له افغانستانه هیڅ یو کډوال ونه مني ځکه د په وینا د 2013 کال راهیسې چې د منځني ختیځ افریقا او آسیا 1 میلیون کډوال اروپا ته داخل شوي وو د نورو په نسبت یې ډیر شمیر دغو کډوالو ته په خپله خاوره کې ځای ورکړی دی. د افغانستان د کرکټ تر 19 کلونو کم عمر ملي ټیم یو شمیر غړي پرون شنبه بنگلاديش ته ورسېدل. دا پر کابل د طالبانو له واکمنې دور راورسته د افغانستان د کرکټ ټیم لومړنی بهرنی سفر دی. د افغانستان د کرکټ ټیم به د بنگلاديش له لوبډلې سره 15 ورځنی او 14 ورځنی لوبه ترسره کړي. دغه لوبې بچي د سیل هیت په نړیوال لوبغالي کې ترسره کیږي. د سپتمبر له 10 پایل او د سپتمبر تر 15 پورې دوام وکړي. د فرانس پرېس خبري اژانس تر راپور لمخې د بنگلاديش د کرکټ بورډ وایان ربعید امام وویل د افغانستان د کرکټ ټیم اته لوبغاړي ډاکې ته راورسېدل او پاتې نور به په دوو نورو ډلو کې ورسېږي. سلګونو معترضانو پرون په مونتینیګرو کې له بلوازد پولیسو سره اخوډه وکړه. دغه نښتې یوه ورځ مخکې له دې وشوې چې د مونتینیګرو لپاره د سربیا د ارتودوکس کلیسا نوی پادری د یو لړ مراسمو په ترڅ کې پیژندل کیږي. معترضانو ویلي چې دا مونتینیګرو ده نه سربیا. معترضانو همداراز ویلي چې د مونتینیګرو په ستنینیا شار کې د سربیا د ارتودوکس کلیسا د نوی پادری لپاره د پیژندلو مراسم د هغې مبارزې سپکاوی دی چې دا سیمه د ځمکنۍ بشپړتیا او خپلواکۍ لپاره له څو پیړیو راهیسې مخ ته وړي. مونتینیګرو په 2006 میلادي کال له سربیا د خپلواکۍ اعلان وکړ. او د روسیې د حکومت لخوا د خپلواکو رسنیو د ځپنی په وړاندې د اعتراض په توګه په لسګونو کسانو پرون په مسکو کې لاریون وکړ. د پرونی اعتراض یې لارون اکثره ګډونوال د اپوزیسیون یا پلیکو ګوند هغه غړي ول چې د 2019 کال د سپتمبر په پارلماني انتخاباتو کې ځانونه کاندیدان کړي وو. دغه پخوانیو کاندیدانو د روسیې د حکومت هغه اقدام وغند چې یو شمېر خپلواکي رسنۍ او خبريالان د بهرنیو ایجنټان بللیو. ویل کیږي پر رسنیو د بشري حقوقو پر مدافعانو او د حکومت ضد سیاسي مخالفانو پر ملاتړو د کرملین د فشارونو زیاتوالی د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین د هغو هڅو یو برخه ده چې هدف یې د 2024 کال د ولسمشرۍ انتخاباتو مخکې د خپلې واکمنۍ لا پیاوړې کول دي. خبرونه مول آزادی رادیو واوریدل. زه اسمت ساروانیم. دا خبری مجله د میر احمد صاپی په تخنیکی همکاری وړاندې کوم. لومړی د پنشیر حال اخلو. لتیرو شپږ ورځې راهیسې په پنشیر کې د طالبانو او د هغو د مخالفانو ترمنځ چې ځان د ملي مقاومت جبهه بولي جګړه روانه ده. همدا شیبه د آزادی رادیو خبریال د تلیفون لاري را سره ده. ورته کلی وایم کلمړی د پنشیر د ورستی وضعیت په اړه زموږ اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې د جګړې وضعیت څنګه ده.
د پنشیر وضعیت د جګړې په اړه وضعیت داسې ده چې ډیره وخیم شوې ده او د جنگ تصویر ډیره داسې کاملا خونین ښکارېږي. پنشیر ولایت کې اوس هم نښته درګیری جنگ تر زین ځایونه په دواره لارو کې د شرقي لارې چې په پنشیر مرزي سیمه چې د انجمن کوتل د بدخشان سیمه چې مرز دی په پنشیر کې تر اوس هم طالبان را داخل شوي ده. او د جنوبي لخوا چې د ګلبار د پروان سیمه ده هلته هم هغوی چې داخل شوي وه تر اوس هم حالت ډېره بد جنګي وضعیت لري او خونین دی. دواړو طرف ځینې ادعاګانې لري چې د طرف مقابل طرف ته تلفات درکړي ده او د جبهې مقاومت تاکید کوي او هغوی وایي چې هر څومره چې د هغوی لشکر د دوا خوا پنشیر کې داخل شي وو د تکتیکي لحاظ نه هغوی اراضي دلته را پرېښودې خو مګر بیا تکتیکي عمل اجرا کړی ده چې هغوی ته د نظامي لحاظ شک وایي د هغوی کاملا د هغوی ځواکونه د طالبان
ځواکونه کدا سه دقیق وایي طالبان ادعا لري چې په پنشیر کې انابه شوتل خنج او پریان ولسوالۍ نیولې دي. آیا دا ولسوالۍ مقابل لوري هم تاییدوي چې دا ولسوالۍ طالبانو نیولې دي؟
زه هم دته وایم چې د هغوی تر لاره هغوی را خوشی کړی و د جبهې مقاومت د ادعا هم دا دی چې هغوی تکتیکیل د تکتیکیل لحاظ نه ځینې ځایونه د شتل ولسوالۍ او سیمه دی او د پریان ولسوالۍ د خواک نه راغلی وو ځینې ځایونه دوه ولسوالۍګانې لارې دی چې په نږدې د دروازه پنشیر کې هغوی ته لاره درکړې ده. هغوی ټولو د هغوی ځواکونو اسیر نیولې ده. کومر طالبانو کومګر طالبانو دا ادا نه منی هغه تاکید کوي چې دوه ولسوالګانی څلور ولسوالګانی د هغه تر لاس راغلي ده.
بله ډیره زیاته مننه د ازادي رادیو خبریالو چې د پنځشر د ورستي وضعیت په اړه معلومات ترکول.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
د طالبانو مرسیال مولا عبدالغنی برادر وای د افغانستان نوې حکومت به د ټولو پوړندې مسؤل وي او ډېری حساسبې د خلکو د ژوند پر شکېدو متمرکز وي. نو موړې د سرګندونې داسې محل کوي چې پر کابل د طالبانو له واکمنې دوه درې ونې وزي خو تر اوسه د نوې حکومت څرک نه لګیږي. په همدې حال کې پر طالبانو د ټول شمول حکومت د جوړولو په خاطر د نړیوالو فشارونو زیات شوی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن چې نن قطر ته ځي له طالبانو غوښتي چې داسې حکومت جوړ کړي چې د شزو په ګډون د ټولو افغانانو اساسي حقونه پکې خوندي وي. نور حال په دې راپور کې
د طالبانو مرستیال او د قطر د سیاسي دفتر مشر مولا عبدالغنی برادر وای دی او ټول شموله حکومت پر جوړولو کار روان دی. داسې حکومت چې د دې په وینا دی ټول په وړاندې مسول وي. مولا برادر دغه څرګندونې پرون شنبه په کابل کې الجزیره ټلویزیون ته کړې او خلکو ته ډاډ ورکړی چې د ژوند ښه کولو لپاره به هڅه وکړي او حکومت به یې ټول په وړاندې مسول وي. مولا برادر دغه راز ویلي چې امنیت به ټینګ کړي. هغه څه چې د دې په وینا نه یوازې د افغانستان اقتصادي پرمختګ لپاره مهم دی بلکې هغه د ټول نړۍ لپاره هم مهم دی. مولا عبدالغنی برادر ویلی چې کټول افغانستان امن وي دا په هیواد کې د سترو اقتصادي پروژو پیلېدو ته هم لار پرانیزي. مولا برادر ندی ویلی چې نوې حکومت به چې د راپورونو له مخې مشري به دی کوي او په تیر څو ورځو کې څو ځلې د اعلانونو خبره شوي کله اعلانېږي. رویترز خبری آژانس د تیرې جمعې په ورځ د یو شمېر سرچینو په حواله چې هویت یې پټ ساتل شوی راپور ورکړی و چې مولا عبدالغنی برادر به په افغانستان کې د طالبانو د نوي حکومت مشر وي او مولا محمد یعقوب چې د طالبانو د پخواني مشر او د دې ډلې د بنسټ ایښودونکي مولا محمد عمر زوی دی او د قطر د سیاسي دفتر مرستیال شیر محمد عباس ستانکزی به په دغه حکومت کې لوړې دندې پر مخ وړي. د طالبانو یو چارواکی چې د هغه نوم هم پټ ساتل شوی و د اژانس ته دغه راز ویلي و چې تر شنبه مخکې چې پرون و نوی حکومت به اعلان نشي خو ویلي و چې په دې اړه د سلام مشورو لړۍ پای ته رسیدلې ده. پر طالبانو د یو ټول شمول حکومت جوړولو لپاره نړیوالو هم فشارونه زیات کړي دي. په دې ترڅ کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن چې نن قطر ته ځي هم له طالبانو غوښتي چې داسې حکومت جوړ کړي چې د ښځو په ګډون د ټولو افغانانو اساسي حقونه پکې خوندي وي. بلینکن تر دې سفر مخکې د تېرې جمعې په ورځ په واشنگټن کې په یو خبري غونډه کې وویل چې طالبان باید د ټول شمول حکومت د جوړولو د خلکو د آزادانه سفر او د تروریزم پر وړاندې د مبارزې په برخه کې خپلې ژمنې عملي کړي او د ښځو او اقلیتونو په ګډون د افغانانو د اساسي حقونو درناوی وکړي.
تمه دا ده چې په حکومت کې د مشارکت شاهد اوسو او په نهایت کې تمه دا ده چې یو داسې حکومت ووینو چې طالبان پر هغه ژمنو چې کړي دي عمل وکړي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر دغه راز وویل چې د طالبانو په وړاندې نړیوالې ډیپلوماسۍ تر اوسه ښه نتیجه ورکړې او له سلو زیاتو هیوادونو د یوې ګډې اعلامیې او د ملګرو ملتونو امنیت شورا د یوه پرېکړه لیک په صادرولو سره په دې اړه چې نړیواله ټولنه د طالبانو له راتلونکي حکومت څخه څه توقعات لري خپل دریځ روښانه کړی دی. انټونی بلینکن دغه راز ویلی چې قطر ته په سفر کې به د هغه هیواد له مشرانو سره د افغانستان پر مسلې خبرې وکړي او هم به ترې مننه وکړي چې په خپل خاوره کې په زرګونو افغانانو او د امریکا په ګډون د نور هیوادونو اتباعو ته چې له کابل هوایي ډګر څخه په الوتنو کې ایستل شوي د موقت اوسېدو زمینه برابره کړې ده. د اګوست له 15مې چې طالبانو کابل ونیو د دې ښار له نړیوال هوایي ډګر څخه امریکایي او د متحدانو ځواکونو له 50,000 زیات افغانان او د بهرنیو هیوادونو وګړي په الوتنو کې قطر ته انتقال کړي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر دغه راز ویلي چې له افغانستان د نورو کسانو چې ژوند له خطر سره مخامخ دی د ایستلو لپاره هڅې روانې دي. بلینکن وویل د هغو مسایلو لپاره چې زموږ لپاره مهم دي له طالبانو سره مو د تماس چینلونه پرانیستي دي او یوه مهمه مسله یې هم هلته د پاتې کسانو ده. د هغه په وینا طالبان باید خپله کړې ژمنې پر ځای کړي او هغه کسان پرېږدي چې غواړي له افغانستانه ووځي.
پرون یو شمیر شزو فعالانو یو ځل بیا په کابل کې مظاهره وکړه. دوی وایي طالبانو پر هوایي ډزې کړي او اجازه یې نه ده ورکړې چې په سوله ییز ډول خپل ژغ پورته کړي. طالبان د دغو شزو د شکایت په اړه څه نه وایي. جزئیات په دې راپور کې.
اما متاسفانه با خشونت گروه طالبان برخورد نمودن و چنین حالت
د هغه خزینه فعالانو فریاد ده چې د طالبانو له تاوتریخوالي سره مخ شوي. لو دوی یوې نرګس سادات د چې پرمخ ویني روان دي وای طالبانو پرې گزار کړي. د اغلی سادات ویډیو په ټولنیزو رسنیو کې خبره شوې چې پکې د هغه یو بل همکارا لو دوی سره د شوي تاوتریخوالي کیسه کوي وای طالبانو هغه وهلې ده. یادو خزینه فعالانو نن غوښتل دارک تر دروازې ځان ورسوي او د خپل حقونو د غوښتلو لپاره د عدالت غوښتنې غږ پورته کړي. له دوی یوې نیلوفر نایمی وای طالبانو لمړی د دوی د یو ځای راټولې دوه او لاریون مخاوني ولا او رسته تاوتری خواله پیل کړ.
لومړی ویل چې تاسو بهرنی چار وزارت او پټوله کې د ګلبهار سنټر پر لور د تاک اجازه نه لري. ورسته هوایی اجازه وکړي او مایه غازی زموږ په مخ وښیندل او موږ یې سره و پاشلو.
هڅه مو کړ چې په دې اړه د طالبانو خبرګون هم واخلو، خو سره له ډیرو اړیکو له دوی څوک حاضر نشول چې په دې اړه څه ووایي. پرون هم یو شمیر خزی د حکومت د رسنیو د مرکز تر مخه د لاریون پر مهال د طالبانو د تاوتری خوالی سره مخ شوی وی. د طالبانو له واکمنې دو سره سم د ډیرو خزو اندېښنه د خپل حقونو او هغو ازادیو پاړه د چي وړاندې درلودي. که څه هم طالبان رجمنه کړي چې د اسلامي شریعت پرانا کې به خزو ته ازادي ورکوي، خو لای دوی ته دندو ته د تګ اجازه نه ده ورکړي. روسیه کې د طالبانو یو لوړ پوړی چارواکی عباس تانگزی دا هم ویل چې د حکومت په ډیرو لوړ څوکیو یعنی وزارتونو کې به خوځو ته ونډور نه کړل شي. هغه څه چې د خزینه فعالانو نیوکه په ځان پسې لري. دا په داسې حال کې ده چې نړیوالې ټولنې بیا له طالبانو غوښتي چې د بشري حقونو او په ځانګړي ډول د خوځو حقونو ته درناوی ولري.
د ازادي رادیو سهارنۍ خبري مجله په منځنۍ چپه 12 شپږنیوي په ټول افغانستان کې.
د اورزګان روغتیایي چارواکي اندیشنه لري چې د نظام له بدلون سره د روغتیا په برخه کې د مرستو کموالی روغتیایي خدمتونه ټکنی کړي. دوی وایي چې دغه حالت همداسې دوام وکړي ناورین به رامنځته شي.
په اورزګان ولایت کې روغتیا پالان اندیشنه شي کچیر نړیوال ورسره د روغتیا په برخه کې مرسته ونه کړي نو انساني ناورین به رامنځته شي. دا د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې وازنې سلبستریز ولایتي دولتي روغتون دی. د دغه روغتون مشر امین الله توخی ازادي راډیو ته وویل هغه پروژې چې د اورزګان د مرکز او ولسوالۍ ټولو روغتیایي مرکزونو ته خدمات وړاندې کول له هغه پروژې سره قرارداد پای ته رسیدلې دي چې دوی د مالی ستونزو سره مخامخ کړي دي. نموړی وای په روغتون کې اوس مهال برېښنا د ناروغانو لپاره غذا او با او درمل نه لري.
د خلکو غشتنه موږ څخه سی خدمات وړاندې کول دي. سره سی خدمات موږ د برق امکانات مزي په دي سره او د مریض غذا نست سره هغه موسسه چې قرارداد کړی و هغه نست تللی ده په کابل کې ناست ده. سره نور موږ سره هیڅ نو همکاري نه لري. سره موږ ډاکټران یا په رخصت تللي دي او یا تښتېدلي دي. سره
د توخی په خبره لکیرو درې میاشتو رئیس د روغتیا څنګ پرسونل هیڅ ماشونه هم نه دی اخیستي. توخی وایي که څه هم یو شمیر ډاکټران د خپل سرونو د خوندیتوب په مخه تښتېدلي، خو یو شمیر بیا نور خپل کار ته ژمن دي او دندو ته دوام ورکړي دي. ډاکټر حبیب الله باوري چې د جرایي برخې متخصص دی ازادي راډیو ته ویل چې د امکانات او ماشونو د نشټوالي سره سره بیا یې هم خپلې دندې ته دوام ورکړي.
چون چې دا شان په لاس کې نسته نو موږ مریض نه شو کولی چې بستر کو او بدون هغه جرایي هغه چې د مور مړینه پکې ډیره ده چې هغه سیزارین موږ ته وایي یا د جرایي عملیه په واسطه باندې چې موږ د نس څخه کوچنی راباسو هغه بالکل موږ هغه ته هر کم چې خپل په شخصي دغه باندې او په افتخار په ډول باندې که موږ ته ماشه ورانه کې ماته زه دا کار ورته اجرا کوم. چون چې مور مړه کېږي نو زه هغه د موبایل په ګروپ باندې هم یوې زنانې ته خپل موبایل چلانه کړی دي او دا عملیات مې ورته کړی دي. نو هیڅ کوم شي ته ماته وکونه او صرف دا د خلکو خدمت دی. نو دلته دغه مشکلات لرو چې موږ د اورزګان خلکو ته خدمت بدین اوس کولی چې د برق نسته.
په ورته وخت کې یو شمېر هغه کسان چې ناروغانې روغتونونو ته راوړي هم د ګڼو ستونزو یادونه کوي. کریم الله او شاولی چی یاد روختون ته ناروغان راوړي ازادي راوړي ته داسې ویل
کریم الله استاد دې دغه کاری ز سره غلین خیرو کاری بس مر دا غواړ شلته از مش مریضان ته الله سره سوي وسور د خلک سره وي د مریضان سره مش نه دار خلک د خلک ډیر غریب خلک استړي خلک په شخصي ډاکټرانه واس نه رسیږي
نو می شاولی دې نو مسلره مرز ده نه دوا استا نه برق استا نه وبستا یو غره په بنست شپې د الله سره تک شنو دا هغه دې بات کوم را ته پروت مې نه دا برق مر لګو تک شنو جرار صاحب هم بشره دار رقم دی د لاس په برق تپریشن کی ډاکټر خپل د او داسو بل علاقه لري
روغتیا پالان وای چې د غولای تر روغتون ته په ورزنی توګه د مرکز او لسوالی څخه تر 300 پوری ناروغان مراجعه کوي خدای وازی ولایتي روغتون نه دی چې ناروغان او ډاکټران له ستونزو څخه سر ټکوي بلکې دغه ولایت ټول روغتیایي مرکزونه دغه ډول حالات لري دا په داسې حال کې دی چې د امریکا د متحده ایالاتو د خزانې وزارت چارواکو تازه تیر ورځ وویل چې متحده ایالات په پام کې نه لري چې د افغانستان د سرو زرو پانګې او د بهرنیو اثارو د میلیاردونو ډالر شتمني آزاد کړي د بشری مرستو موسسو او نورو لور اندیشنه څرګنده کړې ده که چیرې دغه شتمنی ژر آزاد نه سي د دې خطر سره چې افغانستان اقتصادي سقوط وکړي
د غزنی د روغتیا سیمه ایز چارواکي هم وایي چې دوی هم ویره لري چې په ولایت کې به د روغتیا په برخه کې ناورین رامنځته شي دوی وایي د دغه ناورین لامل د نظام بدلون او ورسره د مرستو کموالی دی لبل خو د غزنی اوسیدونکو وایي چې اوس د دوی تر ټولو لوی ستونزه هغه ماينونه دي چې په ورستیو کې یې شودل شوې دي دوی له طالبانو غواړي چې ماينونه پاک کړي
وز زازو ماينواله دوه می پخیل لا سور کړي یو لاس د دواړه سترګې می نه ویني یو می ګردل لا سور کړي یان دا فکر وکړ زل دغه سپورت لسره د زړه تر سره شکیدلې دا ډیره غټه ضربه ده چې ماته رسید
دا سلیم دی چې 15 کال وړاندې د طالبانو په مین 14 نه کې ټپی شوه او د بدن ډېرې غړي للاس ور کړی دي دا یوازې سلیم نه بلکې په غزنی ولایت کې د سلیم په رنګ په سلګونه کسان دي چې مین 14 نو ورڅخه د بدن غړي جلا کړی خو د خزو ماشومان په ګډون په سلګونو نور کسانی وجلی هم دي د دغه ماينونو ډېرې برخې په دا ورستیو کې طالبانو خخ کړی دي چې د غزنی وسیدونکو وس د استلو غوښتنه کوي دوی وایي طالبان د بیرته هغه سیمې لماينونو پاک کړی چې د جګړو په وخت کې د افغان امنیتي ځواکونو په وړاندې خخ کړی وو که څه هم چې کارش میري نه خيخو په غزنی کې د عام روغتي چارواکي وایي د امنیتي سرتیرو ترڅنګ په سونو ملکی کسانو ته په تیرو 14 کالو کې د دغه ماينونو لامل مرګ جوړ لا وخته ده احمد د غزنی خاروسی دون کې دی دی وای ډېرې داسې پی خلیدلې دي چې د غماینونو ولسی خلک قرباني کړي دي د هم د غماینونو د استلو غوښتنه کوي
په غزنی خا کې زو خپل دوستانم پیژنم او داس نور خلک هم پیژنم دا وینونه برابر سوی د خپل جوان اته د خپل خلک سوی د خپل لاس خپل خېل لاس کولې د مغشتنه د 10000 زره بای ټوله کې زکسي خلک تاګ راتکو کې دا شاو خا کې
د غزنی اوسیدونکو دغه غوښتنه په داسې حال کې کوي چې تقریبا طالبان پر ټول افغانستان حاکم شوی عبدالصبور هم وای اوس دغه ماينونو د پاتې کېدو هیڅ اړتیا نشته
زمو غوښتنه له طالبان ده دادی چې دوی باید هغه ماينونه چې په سرګونو په ځینې کوسو باندې ځای پر ځای کړی دي به دوی تر لمن یو سی او بیرته خونځه کې په دې خاطر چې اوس کوم دلیل موجود نه دی چې دوی هم دغه ماينونه داسې پورته کړي
خو طالبان به وای په پام کې لري چې دغه ماينونه پاک کړي د دغه ډلې وایان زبیح الله مجاهد ازادي رادیو ته وویل غواړي چې د غزنی ترڅنګ په ټول افغانستان کې د طالبانو په لاس خخ کړی شوی ماينونه وکاږي ترڅو خلک له شر په امان شي غزنی د افغانستان له هغه ولایتونو څخه دی چې د جګړو ترڅنګ زیات ماينونه پکې ایښودل شوی دي دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې په افغانستان کې طالبانو د ماين پاکۍ مؤسسو ته هم اجازه نه ورکول چې د دوی له لوري ایښودل شوی ماينونه پاک کړي
آزادی رادیو ته غوښونی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی
د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی وای هیواد چمتو ده چې د 2015 کال د اټومي تړون د احیا لپاره للویدی سره خبري وکړي د امریکا پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ خپل هیواد له دغه اتمی تړون څخه په 2013 کال کې استلیا او پر ایران بیرته بندیزونه لګولې دي. تفصیل په دې راپور کې.
د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی وایي تهران د خبرو له لارې هڅه کوي چې پر ایران د امریکا لګول شوي بندیزونه لرې شي. د رویترز خبری آژانس د راپور له مخې رئیسی پرون شنبه دولتي تلویزیون ته وویل چې د امریکا په ګډون لویدیز د فشار له لارې له ایران سره د خبرو د دوام غوښتونکي دي، خو نوموړي دا ډول خبرې تر پوښتنې لاندې راوستې. ښاغلی رئیسی زیاته کړه چې مخکې دا خبره کړې چې د ایران د حکومت د اجنډا له مخې به دغه خبرې مخته وړي، خو داسې خبرې چې نتیجه ورکړي. فرانسه او جرمني چې له ایران سره د سترو قدرتونو د اټومي تړون دوه لاسلیک کوونکي دي، د خبرو میز ته د ایران د بیرته ستنولو غوښتونکي دي. وروسته له هغې چې رئیسي په تېره جون میاشت کې د ولسمشرۍ د انتخاباتو ګټونکی اعلان شو، د نړۍ له شپږو قدرتونو سره د ایران د اټومي تړون د احیا لپاره خبرې درېدلې دي. پاریس هغو اندېښنو ته په پام چې لویدیځ د ایران د اټومي پروګرام د پراختیا په اړه لري، د دې غوښتونکي دي چې له تهران سره د خبرې سمدستي بیرته پیل شي. فرانسه، جرمنی او بریتانیا تیره میاشت د نړیوالې اټومي انرژي د ادارې د راپور په اړه اندېښنه څرګنده کړې وه. په هغه راپور کې چې د اګست په 12 خپور شو، دغه ادارې ویلي چې ایران د نتانز په اټومي تاسیساتو کې د تر شپېتو په سلو کې د یورانیمو د غني کولو چارې مخته وړي. ایران د اټوم بم د جوړولو لپاره هغو یورانیمو ته اړتیا لري چې تر 90 په سلو کې غني شوي وي. د ایران او د نړۍ شپږو قدرتونو ترمنځ 2015 کال اټومي تړون له مخې ایران کولی شي چې یورانیم یوازې تر څه کم 4% کې غني کړي. د امریکا پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ چې ایران یې له دغه تړون څخه په سرغړونه تورن کړی و، خپل هیواد یې په 2013 کال کې له دغه تړون څخه وویست او پر تهران یې بیرته سخت اقتصادي بندیزونه ولګول. ایران هم له هغه مهال راهیسې له خپل اړخه په تدریجي ډول په دغه تړون کې کړې ژمنې تر پښو لاندې کړې دي.
اهم دا هم د دې خبری مجلې د مهمو خبرونو سټی کې. د امریکا د پوځ یو جګپوړی جنرال وای متحدو ایالاتونو د حقوق کسانو چې له افغانستانه ایستلی او